ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ كان فيدنكو ستري مشيز وغمجالوان
او زي افتخار حسين
تاستا د چيپدي پروگرام کي هرکلي وایو مسملګري او سي يوش مير رپورتونا ب پدي پروگرام کي تاسترون نکو او هغه صدا سدي
د پاکستان پوز په قبایلی سیمه کې د جنگيالو پر ضد عملیات سمره دوامدار دي او دا چې تازه پوزي عملیات په کومو سیمو کې شوي دي
او دا به هم باوري عوامي ناشل ګوند د گاوادر کاشغر غټي پنجاب تاړولو پر سر ټول ګونديز کانفرنس رابللي نو باوري چې پښتانه مشران سوای ولی پښتنو تخپل حقونه نو ورکول کیږي
او په پاکستان کې اقلیتونه وای چې ریاست دوی سره خ سلوک نه کوي او په نواز شریف باندې تور لګوي چې هوادي د سعودي مذهبي نظریه ته سپارل دي
او سمرانی کو خبرونه د تفصیل سره
د پاکستان پوز ادا کړی دا چې په قبایلی سیمو شمالي وزیرستان او خیبر په تیرا کې د عملیاتو پر مهال لګ تر لګه سلور سلويخت مشکوک وسلوال وجلی دی. پاکستانی مطبوعات پوز ویاندې ادارې ایس پی آر لخوا وایي د شمالي وزیرستان په د تخیلو کې شپاړس وسلوال وجلی دی چې پکې زیاتره بهرنیان دي او پوز په تیرا کې د پنجشنبې د ورځې راهسې ویشت وسلوالو د وژنې دعوه هم کړې ده خو ازادو خبري سرچینو د دې اداګانو پخلی نه دی کړی. پاکستان پوز شمالي وزیرستان کې د ضرب اس په نوم تیر کال د جون په 15 نیټه عملیات پیل کړی وای چې تر اوسه پورې تقریبا 1100 زیات وسلوالي وژلي دي.
او د پاکستان قبایلی سیمه باجوړی جنسینا د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د قومي سملې په خوانی غړي اخونزاده چټن د سړک تر غاړه یو بمی چودنې کې بچ پاتې شوې دي. اخونزاده چټن د باجوړ خار نه یو کلی ته د سیاسي جلسې لپاره روانو کله چې په لار کې خخ کړی بم د نوموړي د کانوای سره او چاودیدو.
او د افغانستان څخه یو پلاوی نن د شنبې په ورځ عربي هیواد قطر ته روان شوې دي چیرې چې بدوی د حکومت مخالفه طالبانو له استازو سره په هیواد کې اوږدې جګړې ختمولو لپاره خبرې اترې کوي. د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد خبریالانو ته ویلي دي چې شل کسیزه پلاوی د سولې د شورا دوه غړي پکې شامل دي او دوی به د یک شنبه او د دوشنبه په ورځ دغه خبرې اترې کوي. د په وینا دا به خبرې کوي چې پکې د افغانستان، پاکستان او طالبانو استازي هم شریک دي.
او خو عوامي ناشل ګوند د پاکستان او د چین ترمنځ تجویز شوی اقتصادي لار کې د څه قسمه بدلون پر ضد د 14 مئی د بلوچستان سرخار کوټه کې د ټول سیاسي ګوندونو غونډه رابللې. قومي وطن پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د وړاندې نه د پاک چین اقتصادي لار د بدلون پر سر اندېښنې څرګندې کړې دي. اخوا د منصوبه بندۍ او د پرمختیا مرکزي وزیر حسن اقبال په پاک چین اقتصادي لار کې د بدلون تورونه رد کړې دي او ویلي هغه سیاست دانانو ته چیلنج ورکوي چې د اقتصادي لار د بدلون په اړه ثبوتونه د مخې ته راوړي.
او د پاکستان حکومت هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي د حج په فارمونو کې د مذهبي فرقې شیا سنی پښتنه د سعودي عربستان په وینا شامل کړي ده.
او نن سلور کلر ون د پاکستان ابټ آباد ښار کې د پوځي چونړې سره نږدې د القاعده مشر اوسامه بن لادن په امریکایي عملیاتو کې وژل شوی. د امریکې استخباراتي ادارې CIA د اوګد لټون وروسته په ابټ آباد ښار په بلال ټاون کې په یو کور کې اوسامه معلوم کړی. د امریکې نیوی سیلز د اوسامه نیولو یا وژلو لپاره د شپې په تیاره کې پوځي عملیات کړیو. د پاکستان حکومت د دغه پیښې پلټنو لپاره وروستو یو کمیشن جوړ کړی خو دغه کمیشن لخوا وړاندې کړی شوی رپورټ تر اوسه په ډاګه کړی شوی نه دی.
خو د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې په نیپال کې لرو پرتو سیمو کې زلزله ځپلي خلکو ته لا تر اوسه مرستې نه دي رسیدلې. وایي هغه برخو ته د کومکونو رسولو لپاره هلیکاپټرو ته اړتیا لري.
او د امریکې مریلند ریاست بالتیمور ښار کې روان میاشت د یو 25 کلن تور پوستا هلک په وژنه کې شپږ پولیس افسران د گرفتاری وروسته په ضمانت خوشې کړې شوې دي. د بالټیمور پولیس هډ کوارټر سره نږدې پرون یو خبري کانفرنس کې مشر حکومتي وکیل هغه تفصیل وړاندې کړی دی چې د اپریل په 12مه نیټه څنګه پولیس افسرانو د فریډي ګری لخوا خواستونو باندې سترګې پټې کړې وي، څوک چې د پولیسو په ولکه کې د زخمونو له وجې په 19 اپریل مړ شو. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی وریډیو دی قدر مونکتون کوریدون کو تاسو زمونږه غږ د واشنگتن ډی سی نه خپني غوره تاسو به وایو چې د پاکستان قبایلی سیمه تیرا د خبر ایجنسی برخه ده او په شمالي وزیرستان د تخیلو کې پاوز وایي چې تازه بمباری کړی ده د مشکوک وسلوالو پر ضد، پدې کې لکتر لگا سلور سلويخت مشکوک وسلوال وژلې دي. د شمالي وزیرستان کې په تازه بمباری کې 14 مشکوک وسلوال وژل شوې دي، ولی په تیرا کې د پرونه راهسې چې کومه بمباری شوې ده ویل کېږي چې 28 پورې مشکوک وسلوال پکې وژل شوې دي. تازه تفصیلات سری د سیمې څخه عدنان ویټنه تفصیل وړاندې کوي.
کومه د پوز ویان د اداره د ای اس پی ار هغه لخوا پاکستانی میډیا یا نورې چې کوم خارجي میډیا دي هغه ته ویلي شوې دي چې پاکستانی پوز په دوه قبایلی سیمو خیبر ایجنسی او دغه سی په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په ضد جد جزرو څخه هوایي بمبار تر سره کړی دي او په دې کې څلور سرویس وسلوال طالبان چې دي دا وژل شوې دي. دوی ویلي دي چې ملي بمبار چې دي هغه په تیرا سیمه چې کوم خیبر ایجنسی د لوري اغریزه په هغه کې د وسلوالو مرکزونه په نقشه کړی او په دغه بمبار په نتیجه کې نږدې پر وسلوال طالبان چې دی هغه وژل شوی دی. دا هم د سروای چې دغه سیمه شمالي وزیرستان چاته چې وسلوالو په ضد ضربې ارزاب دی فوزي عملیات دوام لري. د هغه پر مهال په شوال سیمه کې نن غرمه هوایي بمبار تر سره کړی دی او دغه بمبار په نتیجه کې 14 پورې کسان وژل شوی دی. د لوخا میډیا ته ویل شوی دی چې دغه بمبار په نتیجه کې 14 کسان چې کوم وژل شوی دي دا ټول خارجيان وسلوال طالبان دي. خو چې قبایلی سیمه نوګو ایریا ډیکلیئر شوی ده او د آزادو سرچینو دغه دعوی چسپ نه ویل شوی او نه الته خبري اعلان کړي چې په آزاد باندې دې نه قرار اخلو درلا چې کوم معلومات چې مخه تر جديده یوازې د فوز لخوا ترلاسه کیږي. زه به تاسو ته ووایم چې شمالي وزیرستان شله تیر جن میاشتې راځي دلته فوزي عملیات دوام لري او فوز وایي چې دلته میرالي او میرال شاه چې مخشي حکومتي واک په ذکرې شوې دي او دا څه هم ویل کیږي چې دلته به بیرته واپس پنه دو کډوالو مرحله هم شروع شوې ده او دا هم ویل دي چې په دې مرحله کې 2000 نه زیات وسلوال طالبان چې هغه وژل شوې دي. تیر ورځ د ملک وزیرزم نیم محمد نواز شریف هم میرالی کجوري سیمه ځله وو او هلته ویلي وو چې شمالي وزیرستان کوم سیمه ده هغه له وسلوال نه مکمل تور باندې صفه کړې شوې ده او هلته چې کوم پوزي سرتیر په دې کې برخه اخلي به هغه استاینه یې کړې و. خو نن بیا هم د شمالي وزیرستان دغه چې کوم هاي بمبار د غیر پټ نظر لاته شوې دي او دا وخت پوزي سرتیر له خدا سره ویلي کېږي چې کوم شمالي وزیرستان افغان پولیس سره په چیرمه سیمه داخل دلته د وسلوالو په ضد د روانو عملیاتو پر مهال مخ وړاندې روان دي او د سره بل څه مده یده وی سوال چرته چې دروسه پولیس مکني عملیات نه دی پیل کړی شوی
او عدنان بیٹنی صاحب دارته وایسه چې هغه د کډوالو چې کوم غوښتنی وي او د کډوالو د بیرته تک پروسه وا هغه اوس پر کوم ځای ولاړ د کپلنډو ټکو کې راته وایست
خاطر چې به د چکمه خبر ایجنسی دا هغه خو دی وی چې روانه ده خو شمالي او جنوبي وزیرستان د چکمه پروسه شروع شوی و هغه خو یا تقریبا اپریل په شروعاتو کې او درول شوی دا دی وی چې جنوبي وزیرستان ته 4900 کورنۍ ستنه شوې او شمالي وزیرستان 13 ورځې چکمه میډیا ته خبر ورکړی دی په هغه چې دا وی چې یوازې سکینوان تحصیل چې دی هغه شمیري کړی دا و اتیا کورنۍ ستنه شوې دي. خو چونکې زیاته خلک چې به کور شوې دي هغه میرالي او میرال شاه شوې دي او هغه نه زیات خلک به کور دي سوا او سپینوام هغه تحصیل لري چې دلته تر اوسه پورې عملیات نه دي تر سره شوی دا نن اپریشن کال شوی وي. نو میرالی او میران شاه تر دې وخت پورې مدوات کې خو ویل کېږي چې دلته مسله دو مرحله دی پیلوي خو یا حتمی تور باندې دغه علاقو یا څه اعلان دي شوی چې دغه علاقې ته بده د سندو مرحله کله پیلوي پولیټیکل ایجنټ دی ورته دیو ته په پښتو کې ویلي وو چې دغه علاقې کلیر کړي خو دی او بیا هم په ځان د خبره کوي چې کله دې دوباره دلته دی پلټنی یا د صفایي د پرکار کوي نو په دې کې چې دومره باروت شته چې دا یو مناسب دی چې دا کله کډوال دغه علاقو ته بیرته واپس کی. د سر دا هم ویلی و چې په میرالی او میرال شاه کې چې کوم کورونه دی هغه کې عام خلکو ته کورونه ته زیات نقصان اړیدل دي او یوازې میرالی دی د دې چې د بنه بلس ملنه ډالر مصرف بیا په جوړولو باندې راځي.
ډېر مننه ادنان بیٹنی صاحب او د ځان خیال ساتئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
قدر مناوریدن کو د خیبر پختونخوا صوبے ملکھن په وو ضلعو کې د میجسٹریټي نظام چې د کلونو راهسې پر ځایو هغه ختم کړی شوې دي چې پکې پراخه عدالتي اختیارات چې هغه د میجسٹریټانو په لاس کې. په دغه حق لاسوات کې د بیرستر عدنان سره زمګه خبریال فیاض ظفر د دغه نظام د ختمېدلو بیا عام خلکو ته به د دغه څه ګټې وي د هغه په حق لای ترنا پختنې کړې دي. دغه مرکې تاسو په حمله کړو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو او اوریدونکو، پرون د پېښور های کورټ دو سترو قاضیانو یو ډېر غټه فیصله کړې ده د ملکن ډیویژن په باره کې. او د ملکن ډیویژن چې کوم وو ضلع دي، سوات، شانګلا، بونیر، ملکن، چترال، دیر کوز او دیر لپاسا، د هغې دپاره یو فیصله کړې ده. او دلته چې کوم مجسټریټي نظام دی، د عدلي چې کوم اختیارات د مجسټریټانو سره دي، د انتظامی سره دي، د هغې د خاتمې اعلان کړی دی. او حکومت له شپږ میاشتې وخت ورکړی دی چې په شپږ میاشتو کې دی دو په ترمیم وکړي. دغه کوم کیس چې داخل کړو پېښور های کورټ کې، نو هغه پخوانی قاضي او وسنی قانون پوها بیرسٹر ډاکټر عدنان خان کړو. بیرسٹر عدنان خان صاحب، تاسو په خیر علی وایو. دا راته لږ وایي چې دا پرونی کوم فیصله چې هایکورټ وکړه، دا نظام چې کوم د 2009 نه دلته وو، د دې خلاف تاسو ولې عدلی ته لاړی؟
دا سی و چې په 2000 پورې په ټول ملک کې میجسٹریسی نظام چلېدو، خو د سپریم کورټ د بعضو فیصلو پر نه کې حکومت دا نظام په ټول ملک کې ختم کړ. او ظاهره خبره ده چونکه دا هم د نور ملک کې سدن او دلته کې هم ختم شو. خو بیا په کال 2009 کې یو ریګولیشن راغی. دا ریګولیشن مقصد دا و چې دلته کې د ارزان او زر انصاف خلکو ته ورکړی شي او د شریعت مطابق ورکړی شي. خو په هغه کې د بعضې خلکو خپل مفادات او ایگزیکټیو میجسٹریسی نظام یې دلته کې نافذ کړو، چې په لنډه باندې هغه مطلب دا دی چې د انتظامی افسرانو سره عدالتي اختیارات دي. انتظامی افسران د قاضي په کرسو باندې ناسي، هغه فیصلې کوي، هغه خلک جیلونو ته لیږي، هغه جرمانې کوي وغیرہ وغیرہ. نو دا ظاهره خبره ده چې نه د شریعت مطابق و دا خبره، نه چې کوم مسلمه اصول په ټوله نړۍ کې نافذ دي. په ټوله نړۍ کې دا قانون دی، دا یو ضابطه ده چې عدلیه او انتظامیه به د یو بل نه بیل بیلی. انتظامیه به د قانون نفاذ کوي، فیصلې به نه کوي، فیصلې به صرف قاضیان کوي، کم چې به د عدلیه حصه. نو ظاهره خبره ده نه وکیلان صاحبان چې کوم دي لیگل فریٹرنیٹی ده، هغه به خوشحاله نه و. نو مختلف پیټیشنز په پېښور های کورټ کې داخل کړو. نو باغه درې څلور کاله په های کورټ کې وچلېدل او پرون باغه کې فیصله راغله چې های کورټ اخیره کې دا وویل چې دا نظام د آئین خلاف ده، دا دې ختم شي. چې میجسٹریټ نومې افسری دا به د عدلی ماتحتي، البته نیغ په نیغه ختمېدو په ځای باندې حکومت ته دا مهلت ورکړو چې تاسو قانون کې ترمیم وکړي او دا نظام ختم کړي او دا عمل په شپږو میاشتو کې پوره.
بیرسٹر صاحب، د شپږ نوي نه مخکې چې کله سوات ریاستو هغه کې وجوده قانونو، د شپږ نوي نه پس چې پاکستان سره شامل شو بیا یو بل نظام راغی. په 1990 کې بل راغی، په 1994 کې بل شری نظامی عدل راغی، په 1999 کې نظامی عدل ریګولیشن راغی، په 2009 کې شری نظامی عدل ریګولیشن راغی. نو دا و صوبې زیر انتظام قبایلی علاقه چې کوم ملکن ډیویژن دا کم ته چې پاټ ویلې کېږي، په دې ملکن ډیویژن کې صرف د قانونو نفاذ کېږي. د دې وجه څه ده؟
دا تاسو یو دلچسپ امر طرف ته نشاندهی وکړه. شاید چې په دې پورا نړۍ کې ببل حصہ داسې نه چې دا غي د قانون سره به دومره تجربه شوي لکه دا ملکن ډیویژن چې زموږ ده. که څنګه چې تاسو وی چې اولدار ریاستو پاکستان کې شامل شو نو ریګولر لا راغله، بیا پاٹا ریگولیشنز راغلی چې هغه د خلکو تور قانوني ظالمانه قانونو هغه دې ختم کو. بیا یو ریگولیشن راغی، بیا بل ریگولیشن راغی، بیا بل ریگولیشن راغی. نو مختلف تجربې وشوې او ظاهره خبره ده چې د عوامو کې اطمینان هغه شان نشي چې موږ ته ارزان او زر انصاف ملو شو. نو دا افسوس خبره ده، د دې فیصلې نه پس کم چې پرون راغله نو هم داسې نه ده چې د ګبینونو او د پیو لختی به وبېږي او زر تر زر رب خلکو ته انصاف ملو شي. البته دا به وي چې شفافیت به وي او د یو کس چې مقدمه چلیږي په اداره کې نو به دا نه وي چې یار یو ممبر یا ایم پی اے یا ایم این اے دې افسر ته ټلیفون کړی دی او دی به زما خلاف وکړي. او یو آئینی تقاضا و آئین دا وایي چې عدلیه او انتظامیه به دی بل نه بیل بیلي، نو کم از کم هغه به د ډېر حده پورې پوره شي.
ډاکټر صاحب وخت مختصر غوندې اخرنی تپوس حکومت د صوبې زیر انتظام چې کومه قبایلي علاقه ده پاټه پاغې کې خو دغه نظام ستاسو په محنت باندې ختم شو، حکم د وفاق زیر انتظام قبایلی علاقې چې دی فاټا هلته هم داسې یو تور قانون موجود دی، نو تاسو ګڼئ چې هلته هم دا تور قانون ختمول غواړي؟
هلته کې بالکل ختمول غواړي او د هغه ځای په عوامو کې ډېره زیاته لاوه پخې کې ډېر زیات خفه دي. مسله دا ده چې زموږ دا یو خوشقسمتي ده چې د اعلی عدلي ادارې کار موږ ته ایکسټینډ دی، موږ خپل فریاد های کورټ او سپریم کورټ ته وړی شو، هغو ته به ریلیف خلو ملاویږي چې اول خو د های کورټ او سپریم کورټ جورسډکشن هغو ته ایکسټینډ شي، بیا به هغو خپل فریادونه وړی شي. نو بالکل دا انده کې د دینه ډیر ظلم روان دی.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون سره د خبرو کولو ډیره زیاته مننه.
ډیر مهرباني.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدرمنو کتونکو اوریدونکو تاسو پام یو بل ویډیو رپورت اخترا ګرځو. په خیبر پختونخوا کې د دې میاشتې په دیرشمه نیټه یعنی دیرشمه مې باندې چې کوم د بلدیاتي انتخابونه کیږي د هغې لپاره دا وخت سره تیاری روان دي. د اکثره سیاسي ګوندونو چې کوم اتحادونه دي هغه مات شوي دي. دا د سره تړلې نور هغه پختنې چې تاسو په ذهن کې اسلام الدین ساجد په دې رپورت کې وړاندې کوي چې ویډیو رپورت دی.
خیبر پختونخوا کې د مئی د میاشتې په دیرشمه نیټه کې دونکو بلدیاتي انتخابونو لپاره سیاسي ګوندونو لخوا نه سیاسي هلې ځلې روانې دي او هر یو ګوند هڅه کوي چې دوی د انتخابونو کې زیات نه زیات څوکۍ ترلاسه کړي. په ایالت کې واکمن ګوند تحریک انصاف د خپل اتحادي ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد سره یو ځای د مخالفو ګوندونو عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او جی یو آی ترمنځ جوړ کړی شوی سپری کې اتحاد مقابله اعلان کړی و. ولې دواړه اتحادونو کې شامل ګوندونه د انتخابونو وړاندې سخت ستونزو سره مخ شوي دي او زیاتره ضلعو کې دغه اتحادونه ختم شوي دي. د اے این پی، پیپلز ګوند او جی یو آی ترمنځ جوړ سپری کې اتحاد هم یو ځای پاتې شوی نه دی او ډیرو ضلعو کې دغه ګوندونه یو بل نه جدا شوي دي. پېښور، نوخار، مردان او د دیر په ځینو سیمو کې پیپلز ګوند د جماعت اسلامي سره ځان یو ځای کړی دی، نو په سوات، چترال او سویلي سیمو کې جی یو آی ځان د دغه اتحاد نه وستلی دی، ځکه خو د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سکتر او سپری کې اتحاد خیبر پختونخوا صدر میا ابتخار حسین وای چې دې دا اعتراف کوي چې د دوی اتحاد یو ځای پاتې شوی نه دی.
ما د خپل عقل فهم صلاحیت مطابق ډیر زیات کوشش وکړ چې دا اتفاق او اتحاد برقرار وساتم او په دې کې زه د پیپلز پارټي د جمعیت چې کوم قائدین ما سره زه دا غي مشکور یم چې ما سره په دې کې ډیر مدد وکړو چې دا اتحاد برقرار وساتو. د بدقسمتۍ نه یو پارټي کې اتحاد ساتل ډیر ګران کاری، بیا په ټولو پارټو کې اتحاد ساتل دا ډیر ګران کار دی. دا د اوسپنو نه نیچې چل دی، د عرض لی خپل حالت دی، دا غی خپل مجبوریم دی او مخصوص قیادت ته او د مخصوص قیادت هغه مخصوص سوچ دی. لہذا په هغه ځلو کې په هغه شکل سفری کې اتحاد پاتې نشو چې څنګه پکارو.
د سپری کې اتحاد پرنګي تحریک انصاف، جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد ترمنځ هم اتحاد ناکامۍ سره مخ شوې دي. دغه کې تحریک انصاف زیاتره ضلعو کې یوازې الیکشن کې برخه اخلي، ولې جماعت اسلامي ځان پیپلز ګوند، جی یو آی، قومي وطن پارټي او مسلم لیگ ته نږدې کړي دي او ډېر ځایونو کې د ګوندونو سره سیټ ایڈجسٹمنټ یا د سیټونو ویشل کړي دي. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي مشرانو اعلان باوجود هم دا اتحاد ولې یو ځای پاتې نشولو، دا پښتنو مو چې کله د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکو د خې بر پښتونخوا سینیئر وزیر انیت الله خان نه وکړه، نو د هغه ویناو چې ډومبنۍ مرحله کې خود دوی اتحاد و نشول، ولې دویمه مرحله کې به دوی یو بل سره اتحاد کوي.
بلدیاتی نظام دومره لاندې ته سطح تر رسیدلې چې په دې کې اتحاد کول ډېر ګران کاری. 45,000 سیټونه دي تقریبا یا 44,000 سیټونه دي، نو لکه پارټیانې په 44,000 خلکو باندې اتفاق جوړی، هغه اتفاق د سینا ممکنه ونده کې ښکاری. په دې اولۍ مرحله کې خو ما د اتحاد داسې مشکل ښکار دی او لکه وم نه شو بعض ځینو کې شوی دی بعض ځینو کې ونه شو کېدای شي دویمه مرحله کې اتحاد وشي.
خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخابونو کې 100,000 نه زیات امیدواران برخه اخلي. دې کې 3,500 خوښه کلیوال او محله کونسل لپاره به 1,500 800 او 6,000 نه زیات کونسلران ټاکل کیږي، ولې 3 اویا تحصیل او ټاون کونسل لپاره به 1,500 800 او سلیریش ضلع کونسل لپاره به 1,400 اتیاتنان ټاکل کیږي. ویلج او محله کونسل انتخابونه په غیر جماعتي بنیادونو باندې دي، ځکه دغلته چې کوم کونسلر د ټولو نه زیات اوټ واغستلو هغه به ناظم او په دویم نمبر باندې راتلونکي کونسلر به نائب ناظم وي. ولې تحصیل او ضلع کونسل کې چې کوم پارټي یا ګوند د ټولو نه زیاتې څوکۍ وګټلې هم د هغه ګوند ناظم او نائب ناظم به جوړیږي. د خپل همکار هاشم علي سره اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټي وی، پېښور.
دا ډیو رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا diva@voanews.com. زموږ ایمیل پته ودا سې لیکئ deewaradio@voanews.com. chida se belkai voanews.com.
ګردې نړۍ کې د مطبوعاتو نړیواله ورځ منځل کیږي. دا په داسې مهال چې په ډیرو هیوادونو کې د خبریالانو یو لوی شمیره چې دا هغوی په جیلونو کې بندي، او یو ریپورت تر مخه د نړۍ په اکثره برخو کې د مطبوعاتو چې کومه ازادي ده د هغې کچه غورځېدلې ده. نور تفصیل لري سمینه احسن په دې ویډیو ریپورت کې.
د لاس په دې کړو یا برسلټونو باندې د نه حقیقت صحافیانو نمونه لیکل شوی چې د معلوماتو د شفافیت د اهمیت یادونه ورکوي. په دې نمونه کې د چین د یو لیکوال او اقتصاد پوه ویغر الهام توهتی، د سویټزرلند د یو میگزین مدیر بهکی مخوبو، او د یو مصری فوټوګرافر محمود ابو زید نمونه دي، او ځینې نور چې قید دي په هغه کې د آذربایجان ختیجه اسماعیلووا، د ایران جیسن رضاین، د ازبکستان یوسف روزی مرادوف، د ایتوپیا یوت علیمو، د ویتنام تا پونګ ټن، او د بهرین عمار عبدالرسول شامل دي. د واشنگتن پوسټ اخبار یو رپورټر ډینا پریس چې یونیورسټي اف مریلند کې د صحافت استاد هم ده، وای ځینی طالب علمانو ورله دغه ائیډیا ورکړه. هغه وای دوی فیصله وکړه چې په هر یو بریسلټ با د یو خبریال او د هغه د ملک نومي، چې هر څوک بیا اغوندي نو هغه خبریال به ورته یادېږي، او دا هم چې هغه چرته قید دی. د دې کمپین ډایریکټر لیلا سرسی ویک وای په ټوله نړۍ کې قید خبریالان وهل کیږي او د هغوی سره تشدد کیږي. هغه وای غواړي چې خلک په دې باره کې خبري وکړي او په دې حق له شعور پیدا شي. دغه کړي آنلاین هم خرڅيږي او قیمت یې $10 دی، او دغه خرڅ نه جمع شوی پیسې به بیا یو ایمرجنسي اسیسټنس فند ته اچول کیږي چې په سختو کې باید خبريالانو سره امداد کوي. د خبريالانو د تحفظ تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست اډوکیسی ډایریکټر کورټنی راش وای زیاتره دغه خبريالان د ریاست پر ضد الزامونو کې نیول شوی.
things that are happening in their
هغه وای دغه خبريالان زکه جیلونو ته اچول شوی، ولی چې دوی به تنقید کوو، دوی به په طاقت کې د ناستو خلکو ظلمونه باندې کوتی اوچتولې، او په ملک کې به چې سره وانو په هغه به لیکل کول. دا نه پریست وای په دې کې په انټرنیټ چاپ شوی هغه لیکونه هم دي چې حکومتونه په موجوده کې ډیر زیات نظر ساتي. دا نه وای بیا حکومتونه دغه معلومات د سوشل میډیا صحافیانو، بلاګرز او ولسی خبريالانو پر ضد استعمالوي چې دوی منی کې قید کې واچي، د ملک نه شړی او دړکی ورلورکی، او دا هر څه ایتوپیا، ویتنام، چین او د وستي امریکا په ملکونو کې بشک روان دي. دا نه دا هم وای چې په تیرو لسو کلونو کې جیل کې قید صحافیانو شمیره زیاته شوې ده، او ټولو نه زیات په چین او بیا په دویم نمبر په ایران کې په جیلونو کې اچول شوې دي. او دا هم چې دوی تش قید کې نه اچول کیږي بلکې وجل کیږي هم. دا نه وای تم لري چې دغه کمپین سره به په حکومتونو دباو راځي چې په جیلونو کې قید صحافیان پریږدي.
وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دے تاسو زمونږه غږ د واشنگتن ڈی سی نه انیخ بنې غوړې په پاکستان کې لګکی یا اقلیتونه وایي چې ریاست دوی سره ښه سلوک نه کوي. تاسو ته وایي چې د امریکا یو آزاد اداره چې نوم یې دی د مذهبي نړیوالې ازادۍ لپاره کمیشن، هغه په خپل رپورت کې تیر ورځ ویل دي چې په پاکستان کې لګکه او تحقونه نه ورکول کیږي او د دوی پر ضد تشدد سیوا شوی دی او دا چې په نصابی کتابونو کې جهادي مواد هم زیات کړی شوی دی. د ریور اډیو خبریال په اسلام آباد کې اورنگزیب خان مختلف د لګکو یا اقلیتینو د نمائندگانو سره خبرې اترې کړې دي چې د هغوی حالات څنګه دي، هغوی د هر څه ته په سر نظر ګوري. تاسو ته رپورت وړاندې کوم.
یو امریکایي رپورٹ کې پاکستان هم هغه هیوادونو فهرست کې شامل کړی شوی دی چرته مذهبي ازادۍ په حق لا بدترین صورتحال دی. په نړۍ کې د مذهب ازادۍ په حق لا امریکایي رپورٹ کې ویل شوی دی چې هندوستان کې مذهبي اقلیتونو باندې تشدد کې اضافه شوی ده او پاکستان په حق لا هم دا رپورٹ وایي چې پاکستان کې مذهبي ازادۍ په حق لا صورتحال ښه نه دی. خو تر اوسه امریکې پاکستان د مذهبي ازادۍ په حق لا د اندېښنو وړ هیوادونو په فهرست کې نه دی شامل کړی. که چیرې داسې وشول نو په پاکستان اقتصادي بندیزونه هم لګېدای شي. امریکایي کمیسون چا چې دا رپورټ جوړ کړی دی هغوی د پاکستان په دې فهرست کې شاملولو سفارش هم کړی دی. پاکستان په حق لا دا رپورټ وایي چې دلته ډېر وخت نه فرقهییز تشدد روان دی او شیعه مسلمانانو، احمدیانو، عیسائیان او هندوان په نښه کیږي. رپورٹ دا هم وایي چې سترې محکمې یو مثبت فیصله باوجود حکومت د تشدد نخه جوړیدونکو ته تحفظ ورکولو او مجرمانو خلاف کاروایو کې ناکامه شوی دی او پاکستان کې د سپکاوی قانون او احمدی مخالف قانون لوجې مذهبي ازادۍ خلاف او د سزا د ير ختمېدو ماحول جوړ شوی دی. پاکستان کې کال 1970 کې احمدیانو خلاف قانون سازي لوجې دلته احمدیان په ښکارا خپل مذهبي فریضې سرته نشي رسولې. پاکستان کې د احمدیانو وایند سلیم الدین وای چې پاکستان په نړۍ کې یوازینې داسې هیواد دی چرته چې ریاست یو فرقې خلاف کار کوي.
تو هماره اوپر کو پابندیاں اور قبضنے تو سٹیٹ نے لگا دی، تو باقی تو اور ریلیجیس ایلیمنٹس ہیں یا اور متشدد لوگ ہیں جو کاروائیاں کرتے ہیں، لیکن یہاں تو سٹیٹ ہی اس میں شامل ہو گئی.
دوی وای چې ریاست زمون خلاف قانون سازی کړی دا، توندرا وډلې هم په نخ کوي خو زیات بندیزونه ریاست لګولې دي. دغه شان دلته شیعه مسلمانانو په حق له امریکایي رپورټ وایي چې کال 2014 کې هم وسلوال ډلو او ترهګر تنظیمونو مذهبي جلوسونو او جماعتونو سره سره د سماجي اجتماع ځایونو باندې بریدونو لړۍ جاری ساتلې وه او حکومت هغه ډلو خلاف څه کاروایي نه ده کړې څوک چې شیعه مسلمانان په نخه کوي او حکومت د لشکری جنگوي مشرانو خلاف څه کامیابه قانوني کاروایي هم نه ده کړې. پاکستان کې د مجلسې وحدت المسلمین مشر علامه ناصر عباس وای چې دلته شیعه مسلمانان په نخه کولی شي.
یہ بقدر ایک منظم پلان کے تحت شیعوں کو پاکستان میں مارا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے وہ ایکسٹریمسٹ قوتیں ہیں جن کو آئیڈیولوجیکلی سعودی عرب سپورٹ کرتا ہے اور اسی آئیڈیالوجی سے یہ طالبان، دہشت گرد، لشکر جنگوی اور جند اللہ، القاعدہ، یہ سارے اسی آئیڈیالوجی سے ہی بنے ہیں.
دوی وی چې یو پلان تر مخه شیعه مسلمانان په نخ کیږي او د دې تر شا هغه فکر دی چې ته سعودي عرب ودا ورکوي او دا وسلوال تنظیمونه هم د فکر تر مخه کار کوي. پاکستان کې بشری حقوقو ادارې هم خپل رپورت کې ویلي دي چې سند صوبه کې د عیسایانو او هندوانو د عبادت یولس زینو باندې تیر کل بریدونه شوي وو او یولس احمدیان وجل شوي هم وو او فرقهییز تشدد یو زر څلور څلوېښت پیښې تیر کل رپورت شوي دي. اورنگزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
ځوان دی
او که زوړ،
نر دی
او که ښځه،
وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو هر چا لپاره
تازه خبرونه، مرکه
او د خبرو اترو پروګرامونه لري.
تاسو هم پکې برخه اخیستی شئ. ټلیفون 001-202-205-0003
او ویډیا نمبر دی 0800-999-0.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
د ډیو ریډیو ټي وي او ریډیو پروګرام کې یو واری بیا تاسو ته ستړي مشي وایو. زموږ خبرونه لا هم جاری ده. یو واری بیا تاسو په امرا غزو مهمو خبرونو سټ کو ده.
د پاکستان په زده کوي چې په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان او تیرا کې تازه بمباری کې سلور سلوخت مشکوک وسلوال ورجلې دي. تاسو به واوري چې د پاوس په دغه سیمه کې عملیات سمره دوامدار غټي لري.
او عوامی ناشګوند د گوادر کاشغر غټي پنجاب تاړولو پر سر ټول ګوندیز کانفرنس بللی. وابوري چې پښتانه مشران سوای ولی پښتنو ته خپل حقونه نه ورکول کیږي.
او په پاکستان کې اقلیتونه وایي چې ریاست ته دوی سره ښه سلوک نه کوي او په وزیر اعظم نواز شریف باندې تور لګوي چې هیواد د سعودي مذهبي نظریه ته سپارل دي.
او سموري خبرونه د تفصیل سره
پاکستان په زیاده کړی دا چې په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان او خبر ایجنسی تیرا کې په تازه بمباری کې لږ تر لږه سلور سلوخت مشکوکه وسلوال وژلې دي. پاکستانی مطبوعاتو د پوز ویاندې ادارې آیس پی آر لخوا ویلي دي چې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې شپاړس وسلوال وژلې دي چې پکې زیاتره بهرنیان دي. پوز وایي چې په تیرا کې د پنجشنبې د ورځې راهسې روان عملیاتو کې لږ تر لږه تر اوسه پورې ویشت وسلوال وژلې دي. آزادو خبری سرچینو د پوز د دې اداګانو پخله نه دی کړی.
او د پاکستان قبایلی سیمه باجوړی جنسی نه د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکو د قومي اسمبلی په خواني غړي اخونزاده چټان د سړکړه یو بمی چاودنې کې بچ پاتې شوې دي. اخونزاده چټان د باجوړ خر نه یو کلی ته د سیاسي جلسې لپاره روانو کله چې په لار کې خخ کړی شوی بم د نوموړي د کانوای سره نږدې او چاودیدو.
ول افغانستان څخه یو پلاوی نن د شنبه په ورځ عربي هیواد قطر ته روان شوې دي چیرې چې بدوی د حکومت مخالفه طالبانو له استادو سره په هیواد کې د اوږدې جګړې ختمولو لپاره خبرې اترې کوي. د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد خبریالانو ته ویل دي چې شل کسیزه پلاوی د سولې د شورا چې دوه غړي پکې شامل دي او دوی بعد یک شنبه او دوشنبه په ورځ دغه خبرې اترې کوي.
او مینا شګوند د پاکستان او د چین ترمنځ د تجویز شوې اقتصادي لار کې د څه قسم بدلون پر ضد په 14 مئی د بلوچستان سرخر کوټه کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده. هغه د منصوبه بندۍ او پرمختیا مرکزی وزیر حسن اقبال په پاک چین اقتصادي لار کې د بدلون تورونه رد کړي دي او ویلي هغه سیاستدانانو ته چیلنج ورکوي چې اقتصادي لار د بدلون په اړه ثبوتونه مخې ته راوړي.
او د پاکستان حکومت هغه رپورټونه رد کړی دي چې وایي د حج په فارمونو کې د مذهبي فرقې شیا سنی او پښتنه د سعودي عربستان په وینا نه ده شامل کړي. د حج د وزارت یو چارواکي مطبوعاته ویلي دي چې دا پښتنه پر دې شامل کړی شوې ده چې سنی او شیا حاجیان د اختر د قربانو بیلابیل طریقه لري او دای د شیا مشرانو په غوښتنه شامل کړي ده.
او نن رسلور کالر باندې د پاکستان بچ آباد ښار کې پوځي چونې سره نږدې د القاعده مشر اسامه بن لادن په امریکایي عملیاتو کې وژل شوی و. د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای د اوګد لټون وروسته په بچ آباد کې په بلال ټاون کې په یو کور کې اسامه معلوم کړی و. د امریکایي نیوی سیلز د اسامه نیولو بیا وژلو لپاره د شپې په تیاره کې پوځي عملیات کړی و. د پاکستان حکومت د دغې پیښې په لټون لپاره وروسته بیا یو کمیشن جوړ کړی و خو د دغې کمیشن لخوا وړاندې کړی شوی رپورټ تر اوسه په ډاګه کړی شوی نه دی.
او د ملګرو ملتونو چارواکي وایي نیپال کې لری پرتو سیمو کې زلزله ځپلې خلکو ته لا تر اوسه پورې مرستې نه دي رسیدلې. وایي هغه برخو ته د کومکونو رسولو لپاره هلیکاپټرو ته اړتیا لري. د نړیوالې ادارې د خوراک پروګرام یو مشر وایي چې زیاتره غرنۍ لارې بندې دي او د مرستو ګاډي په لارو کې ولاړ دي.
نن افغان پایتخت کابل کې په خنړې پیخه کې افغان خزی فرخنده په وژنه کې د 19 پولیس چارواکو په شمول 9 مشکوک تنانو مقدمه شروع شوې ده. او خو د امریکای مریلند ریاست بالتیمور ښار کې روانه میاشت د یو 15 کلن تور پوستا هلک په وژنه کې شپږ پولیس افسران د گرفتاری وروسته په ضمانت خوشی کړی شوې دي. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل. سټوډیوز نه زموږ خبرونه ته غوږ یم. سم ملګریو، زه یو شمېر نور مهم رپورټونه چې دي هغه به تاسو ته وړاندې کوو ور په وار. هغې ته غوږ وسئ. یو سم وخت شوې دی مطبوعاتو ته د کتنې، نو ګورو چې وتلي ورځپاڼونه ستاسو لپاره سره راوړي دي زموږ همکار مختار خلیل.
په یمن کې د انختی جنگ له سببه د مشرقي وسطا په کلهم سیمه کې غیر یقیني سیاسي او فوجي حالات را پیدا شوي دي. د سعودي عرب لخوا د جنگ بندۍ د اعلان باوجود په یمن د سعودي عرب هوایي حمله جاری دي. عالمی میډیا د یمن په شخړه هر ورځ مختلف قسمه رپورټونه، مضمونونه او تجزیې نشر کوي او چاپ کوي. د انټرنیټ په ویب پاڼه د امریکای مشهوري مجلې او اخبار هافینګټن پوسټ نن په خپل غاڼه کې د یمن د تنازع په موضوع یو تفصیلی رپورټ چاپ کړی دی. د رپورټ سرخط ته د یمن اړې غړې مشرقی وسطا کې د سعودي عرب د طاقت تله د ایران، ترکیه او پاکستان په حق کې درنو لېشي. د هافینګټن پوسټ د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د عالمی طاقتونو ترمنځ د سوړ جنگ یا د کولډ وار د دور یاد لرونکو ته به معلومه وي چې دغه دور کې مشرقی وسطا کې د روس د ممکنه زورګیری خلاف د غربي طاقتونو د پاره د زړه جوړېدو درې ملکونه وو، او هغه ترکیه، ایران او پاکستان وو. افغانستان هم تر سرحده پورې په دې کې شامل وو. رپورت تپوس کوي چې په دې حالاتو کې آیا نن دور کې د قطبي سیمې د ملکونو اتحاد جوړېدای شي؟ خو دا ځل چې کم ممکنه اتحاد په نظر راځي، دا به د روس خلاف نه وي، بلکې دا به د روس، چین او د یوریشیا د جغرافیایي او سیاسي نقطه نظر تر مخه یو ډیر مناسب او زړه پورې اتحاد وي. د یمن موجوده حالات یقینا چې د دې قسمه اتحادونو جوړېدو سبب دي. د یمن د جنگ په پسمنظر کې چې سعودي عرب د شیا، ایران د خطرې د نارې لاندې د سنی ملکونو د اتحاد جوړولو کومه هڅه کړې وه، په دې ناره د ترکیې او د پاکستان لخوا د خوښه په نه ګرولو د سعودي عرب دا کوشش ناکام مشوه دی. هافینګټن پوسټ لیکي چې سعودي عرب سره سیمه کې د ایران د اثر رسوخ د خورولو خلاف اکی یو دلیل دا دی چې ایران د شیا مسلک سرپنچ ملک دی، او د وړاندې نه په عراق، لبنان، شام او خلیج کې خپلې جرړې خورې کړې دي، او عالمی طاقتونو سره د ایټمي لوز نامې کې دوه وروسته به ایران نور هم خپلو کړو کې آزاد شي. خو د سعودي عرب د اندېښنې اپوټه چې کوم دلیل پیش کیږي، هغه دا دی چې سعودي عرب په مذهبي بنیاد د ایران نه وارخطا نه دی، ځکه چې د ایران په پارلیمان کې ناست کسان د عرب نړۍ د هر ملک د واکدار کسانو نه زیات آزاد او سرتیز دي. دوی د کلونو راسي مشرقي وسطا کې د امریکای د سیاسي او د فوزي متبرع مخالفت کوي، او د فلسطینیانو خه مضبوط ملګری دي. په ډیرو عرب ملکونو کې امریکای ته خه پنره په پتون ټپولو د ایران صفاتونه کیږي. سعودي عرب که په سیمه کې د ایران د اثر رسوخ خورېدونه وارخطا دی، هغه ځکه چې ایران یو انقلابي ملک دی. عمدې انقلاب د ایران مضبوط بادشاه د تخت نه رالړه کړی دی، او عمد ایران انقلاب هر چرته د شهنشاهیت مخالف دی او د مقصدی جمهوری اډانی قائل دی. اخبار لیکي چې ترکی په سیمه کې یو ډیر ښه او مضبوط جمهوری ملک دی. دغه شان پاکستان هم باوجود د فوزي حکمرانو د کلونو راسي په جمهوری لارو د تلو تکل کوي، او خلک د مضبوط دینی اعتقاد او اقدارو خاوندان دي. بلخوا د ترکی او ایران خپلو کې مضبوط خواږه تعلقات هم قائم دي. دا درې واړه ملکونه د مختلفو فرقو ملکونه دي، خو د دوی د قامي تشخص حقیقت د هر قسمه اعتراضونو نه بالا دی. د قامي تشخص په حواله د مصر نه سیوا بل یو عرب کوم د یاد وړ نشته. رپورت لیکي چې د ایران خلاف د سعودي عرب د ملګرتیا نه د ترکی روستو کېدل دومره د حیرانتیا خبره نه ده لکه څومره چې سعودي عرب نه د پاکستان روستو کېدل د حیرانتیا خبره ده. پاکستان نه د فوج او د فوزي امداد د غوښتو په ابتدایي سعودي مطالبه د پاکستان د مشرانو د خوږو او زړهپورو بیانونو نه معلومېده چې پاکستان به د سعودي عرب هر څه مني. خو سعودي خاندان سره د جوخت یارانې باوجود وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب د فوزي امداد معامله خپل پارلیمان ته وړاندې کا، حالانکه نواز شریف ته خم معلومه وه چې پاکستان کې او دننه پارلیمان کې هر تن د یمن په جنگ کې د پاکستان د وردانګلو مخالف دی.
امریکا ډیوه ریډیو د قدرمنو کتونکو اوریدونکو، د عوامي نېشنل ګوند لخوا اوس آل پارټیز کانفرنس یعنی د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه رابلل شوې ده چې په دې باندې بحث وکړي او څه فیصلې ته ورسي. د گوادر کاشغر چې کومه منصوبه ده بلیون ډالرو د چین په مرستو باندې، هغې ګټې پنجاب ته اړولې شوې دي. تاسو به دا وایو چې د اول ورځې د بلوچستان او د خیبر پختونخوا سیاسي مشران په دې باندې غږ پورته کوي چې ولې پښتنو ته خپل حقونه نه ورکول کیږي. نن د پاکستان د نواز شریف حکومت یو وزیر احسن اقبال چې په دې موضوع باندې اکثره خبرې اترې کوي ویلې دي چې دوی لاره نه ده بدله کړې چا سره ثبوتي مخې ته دی راشي. تاسو ته ووایو چې دغه ثبوت صرف د حکومت سره دی، ځکه چې کومه لاسلیک شوې لوسنامه ده هغه هم د نوې لارې تر مخه حکومت لاسلیک کړې ده، کومه چې په پنجاب کې ده او هغه زړې لرې کړې ده، نو ظاهره ده کوم ثبوت پاتې شوی هم نه دی. ارشد حسین د حکومت په دریز باندې تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې قوم پرست ګوند عوامي نېشنل پارټۍ د پاکستان او چین ترمنځ د معاشي راهداري د منصوبې په لار کې د بدلون په ضد د مې په 14مه نیټه بلوچستان ایالت کې ټول ګوندیز کانفرنس رابللی دی، نو مرکزی حکومت یو ځل بیا په دغه لاره کې د بدلون راوستلو تورونه رد کړي دي او ویلي دي که چا سره په دې حق له څه قسمه ثبوتونه وي نو مخې ته دی راوړي. د خالی پر ورځ پنډی ښار کې یوې دستوري ته د وینا په موقع د ترقۍ او منصوبه بندۍ وفاقی وزیر احسان اقبال یو ځل بیا هغه تورونه رد کړل چې غنی حکومت د پاکستان او چین ترمنځ د معاشي راهداري د منصوبې په ټاکل شوې لار کې څه قسمه بدلون راوستل دي. د خاغلی احسان اقبال وینا وا چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دغه منصوبې په حق له د تفصیل وړاندې کولو لپاره د رواني میاشتې په 14مه نیټه ټولو سیاسي ډلو ته بلنه ورکړې ده. د پاکستان په سیاسي ډلو غږ وکړو چې دغه منصوبې څخه په پوره توګه د ګټه پورته کولو لپاره دی یو موټی شي او دغه منسوبې د لانجمن جوړولو نه دی ډډه وکړي، ولې چې دا د ملک مفاداتو ته نقصان رسوي.
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور میں کوئی ایک انچ روٹ نہیں بدلا گیا، اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ روٹ بدلا گیا ہے تو وہ سامنے پیش کرے.
دی وای چې د چین او پاکستان ترمنځ د معاشي راهداري د منسوبې په لار کې د یو انچ بدلون هم نه دی راوستل شوی او کوچا سره پټاکل شوی لار کې د بدلون په حق له سقسمه ثبوت وی نو مخې ته دی راوړي. اخوا د قامی چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم خصوصي سلاکار عرفان صدیقی هم د پاکستان او چین ترمنځ د معاشي راهداري د منسوبې په لار کې د بدلون خبرونه رد کړي دي او ویلي دي چې د پاکستان سلور واړه صوبې به د مجوزه اقتصادي راهداري سره تړل کیږي. لاهور کې یو سیمینار ته د خطاب په موقع د خاغلی عرفان صدیقی وینا وا چې د مجوزه منسوبې په حق لښ د خلکو په زړونو کې شکونه پیدا کولی کیږي.
یہ کنسپٹ ہے کہ خنجراب سے یا کاشغر سے گوادر تک جو مال آئے اور جائے وہ پورے پاکستان کی آرٹریز کے اندر سے گزرے اور پاکستان کا کوئی شہر بڑا شہر اور پاکستان کے چاروں صوبوں کے جو دارالحکومت ہیں وہ سب اس سے منسلک ہیں اور منسلک رہیں گے.
دی وائی چی دا پاکستان او چین ترمنځ د معاشي راهداري منصوبه یو تصور دی او دا منصوبه صرف د یوې کرخې یا سړکونو نوم نه دی، بلکې د دغه تصور تر مخه د خنجراب یا کاشغر نه چې کوم مال گوادر ته راځي یا ځي نو هغه به د مل دننه د نورو سړکونو څخه تیریږي او دغه سړکونه به د سلور واړه صوبو د لویو ښارونو سره تړل کیږي. د پاکستان مرکزی حکومت په تسلسل سره دا سپینا وی کوي چې د پاکستان او چین ترمنځ د معاشي راهداري د منسوبې په لار کې څه قسمه بدلونونه نه دی راوستلې، خو د ملک مخالف سیاسي ډلې تورونه لګوي چې په پنجاب او وفاق کې واک لرونکي ډله مسلم لیگ نون په دغه لاره کې داسې بدلونونه کړي دي چې فائدہ به صرف پنجاب ایالت ته رسي. د ترقۍ او منسوبه بندۍ د وفاقي وزیر احسان اقبال دا بیان هم په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې عوامي نېشنل ګوند د معاشي راهداري د منسوبې په ټاکل شوی روټ کې د بدلون په ضد د سیاسي ډلو سره رابطې ټینګې کړې دي او په دې لړ کې د مې په 14مه نیټه کوټه کې ټول ګوندیز کانفرنس هم رابللې دي. د عوامي نېشنل پارټي دریز لري چې د گوادر کاشغر په روټ کې بدلون ورته په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی او کو وفاقي حکومت زړه لاره بحال نکړه نو ملته د رسیدونکو نقصان ذمہ‌وار به حکومت وي. مخالف قام پر سیاسي ګوندونه وای چې چین د پاکستان دوست ملک دی او د چین لخوا د سرمایه کاری هر کلی کوي، خو داسې ترقی نه غواړي چې ټوله ګټه یوې صوبې ته ورسی او د باقی پاتو دریو صوبو د اولس د معاشي قتل سبب وګرځي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا جو ریډیو د خدمتونو اوریدونکو د چین او د پاکستان ترمنځ چې کوم اقتصادي لار ده د هغې په هکله تاسو د حکومت دریز واورید. د پاکستان قبایلی بخنه واړم د عوامي ناشنل ګوند د پاکستان او د چین ترمنځ دغه تجویز شوی اقتصادي لار کې د څه قسمه بدلون پر ضد په 14 مئی د بلوچستان سرخر کوټه کې د ټول سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده. قومي وطن پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د روانې نه د پاک چین اقتصادي لار د بدلون پر سر اندېښنې هم څرګندې کړې دي. دغه ګوندونه وایي چې مرکزي حکومت د چین سره تجارتي لوازنامو په وخت پښتانه په نظر کې نه ساتي، څوک چې د تراګرۍ په جنگ کې تر ټولو زیات اغیزمنه شوی دی. نور تفصیل لري حمید سمسور په دې رپورټ کې.
عوامي نېشنل پارټۍ تېره ورځ اعلان وکړ چې له کاشغر څخه تر ګوادره پورې د اقتصادي لوی لارې د بدلون په ضد باندې د بلوچ ملت پالو ګوندونو سره په بلوچستان کې دوی مشورې پیل کړې دي. د مئی پر 14 باندې دوی په صبح کې کار بندیز او پر 14 باندې بیا د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه راغوښتې ده. د بلوچستان سیاسي څېړنکار شهزاده ذوالفقار وی کچیر مرکزی حکومت دغه اقتصادي لار واړوي د کشنی او د لوی صوبو ترمنځ شسوي وزه به ډیره خراب شي.
اول تاسو اعلان کړی نو اوس که تاسو اول دا روټ دلته جوړ شوی دی دا یو کنفیوژن دی. دا د وفاقي حکومت کار دی چې هغه دا خلک شین دي سره چې راسته تاسو ثبوت چیز دی چې موږ دا روټ بدل کړی دی او که دوی سره دا ثبوت دی چې روټ بدل شوی دی نو دا بدنیتی په بنیاد دی. دوه صوبه لست دی بیا ډیر یو نفرت مابینځ راځي د پنجاب.
شهزاده ذوالفقار وی چې په بلوچستان کې د کاشغر گوادر پر لوی لار باندې خلک وشل سوي دي. یو خو هغه بلوچ دي چې هغه د گوادر بندر او جوړولو ته نه پرېږدي. د ریزه دادی چې مرکزی حکومت نوري دل تخپلی منګولي ټینګول غواړي خو ځینی بیا د گوادر کاشغر اقتصادي لوی لار د پرانستلو پاک دي. دوی د ریز لري چې و بلوچستان حکومت ته دی واک ورکول سي. د بلوچستان په خوانی اعلی وزیر نواب غوث بخش باروزی وویل ډیره زیاته سرمایکاری را روانه ده.
اب اگر بلوچستان کی عوام کو اپ اپنے سامنے رکھیں گے ان کی حکومت نظر رکھتے ہوئے پروگرام بنائیں گے اپ بلوچستان کے لیے عوام کے لیے پھر تو بہت ہی جلدی یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے.
چیری د بلوچستان ولس و مختک شیش و دلسی د دوی و حقوق کتنه وسی بیا دغه پروژه پیل سی ډیره ضربه د بلوچستان ستونزې وارسی. نن هم د مرکزی حکومت لوري دوه درې زره مختصو د مرکزی حکومت د پلانینګ کمیشن مشر اسن اقبال وویل چې موږ د کاشغر گوادر اقتصادي لوی لار نه د بدل کړې. خو د وزیر اعظم نواز شریف د خبری رسنیو صلاحکار عرفان صدیقی بیا په لاهور کې پاکستان ټلویزیون ته وویل
پاک چاینا کاریډور سړکو کا انفراسٹرکچر کا ایک پورا جال ہے. اس نیٹ ورک کو پاک چائنا کاریڈور کہا گیا ہے، کسی سڑک کو نہیں کہا گیا ہے. یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ کوئی لکیر نہیں ہے جس کے اندر بندرگاہ ہے، جس کے اندر صنعتیں ہیں، جس کے اندر سب سے بڑا انرجی کا شعبہ ہے.
د پاک چینا تجارتی لوی لارا د سړکونو د بنیادی ډانچه بشپړ جال دی او د نظام سره پاک چینا کوریډور ویل کېږي. دا ته یو سړک نوم نه دی، دا سرکندول ضروری دی چې دا یو لږ سند په دې کې بندر دی سنتونه دی په دې کې تر ټولو غټه د انرژي څنګه ده. دا فکر دی چې له خنجراب زخه تر گوادره پوری به چې کوم مال جی او راځي دا به د پاکستان پر ټولو لارو باندې تیرږي. د پاکستان د صوبو د مرکزی ښارونو سره به نښلېدلې دی او وی به
اور پاکستان کے چاروں صوبوں کے جو دارالحکومت ہے وہ سب اس سے منسلک ہیں اور منسلک رہیں گے.
شہزادہ ذوالفقار وی کچیری سیاسی گندونه په میاستو میاستو باندې پر دغه لار باندې غټ احتجاج وکي سرنګ راوړي. د په خبره چې د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان د اسمبلی لوري چې کم قراردادونه د دغه اقتصادي لوی لارې د بدلون په ضد باندې منظور کړل شوی دي. مرکزی حکومت باید د درناوی په سترګه ورته وګوري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
در وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی تاسو زمنګ غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غوره قدر من اوریدونکو. افغان چارواکی وایي چې یو شل کسیزه ډزه خوبخه ډله دا قطر ته رسیدلې ده او دوی به دغلته د طالبانو سره او د نورو مخالفه ډلو سره خبرې اترې کوي. په دې کې د سولې د عالی شورا هم یو دوه غړي شامل دي. مهمې خبرې اترې دي، خو حکومت وایي چې دا د حکومت په کچه باندې نه دي، بلکې په دې به صرف دغه خبرې اترې کیږي چې د یو بل رائے د یو بل فکر ته وکتلی شي چې ګنې څه غواړي. کمال سادات په تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت او د حکومت وسلوالو مخالف غاړو طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې ځنې مهم غړي د افغانستان پر روان صورتحال خبرې اترې سره کوي. د قطر په دې کانفرانس کې د سولې د عالي شورا د ځینې غړو ترڅنګ د یو شمېر سیاسي ګوندونو غړي او د طالبانو او د حزب اسلامي ځنې مهمې سټې برخه اخلي. که څه هم په دې کانفرانس کې د ټولو غاړو غړي په غیر رسمي ډول سره کینی او یو هم پکې د یوې غاړې هم رسمي غړیتوب نه لري، لیکن بیا هم د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي وایي چې دا ناسته په افغانستان کې د سولې لپاره موثره تمامېدای شي. په دې اړه د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قسمیار وویل چې دا سیناستې چې د ځینو مؤسسو لخوا کله کله جوړیږي، که څه هم دغه ناستې رسمي نه دي، خو دوی بیا هم په آینده کې د خبرو اترو دپاره ښې بولي. اسماعیل قسمیار چې په دې اړه له ډیوې رادیو تلویزیون سره خبرې کولې، وړاندې یې داسې وویل: اخو بیا د ځینو ګوندونو او د ځینو قومي شوراګانو غړي دا خبرې کوي چې کچېرې په داسې ناستو کې په شوو خبرو عملاً کار وشي او ښکېلې غاړې په صادقانه ډول کار سره وکړي، ښه نتیجه ورکولی شي. د دوی په خبره کنه داسې ناستې کومه نتیجه نه ورکوي. په دې اړه د الکوزیو قومي شورا مشر جن محمد الکوزی ډیوې رادیو ته دا خبرې وکړې: له بلې لوري کله یوې خوا طالبانو هم دا منلې ده چې په دې دوه ورځني کانفرانس کې د دوی ځینې مشران هم ګډون کوي، خو تر څنګ دا هم وایي چې د دوی مشران په دې ناسته کې د سولې د خبرو په اړه کومې خبرې نه کوي. ذبیح‌الله مجاهد چې د طالبانو ویان دی، د په دې اړه زیاته کړه د دوی مشران په شخصي ډول په دې کانفرانس کې ګډون کوي. په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې خبرې وروسته لاغه یو څه سره ګرمې شوې چې د افغانستان له نوي حکومت سره د پاکستان د نوي حکومت د همکارۍ ژمنې ډېرې شوې او د پخوا په پرتله د دغو دواړو هېوادونو اړیکې یو څه سره ښې هم شوې. د دې ترڅنګ افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په افغانستان کې د سولې لپاره سعودي عربستان، عربي اماراتو، چین، پاکستان، امریکې، هندوستان او د نړۍ یو شمېر هېوادونو ته سفرونه وکړل، ترڅو دوی هم په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره نور هم تشویق کړي. کمال سادات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
را وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. قدرمن اوریدونکو او کتونکو، د پاکستان حکومت وایي چې د حج په فارم کې هغه پښتنه چې شیعه مسلمانان به پکې ځان خی چې او دوی شیعه مسلمانان دي، دغه پښتنه د سعودي حکومت په وینا نه ده پکې اچولې، بلکې دا دوی د دې لپاره اچولې ده چې دغلته کله چې حج کیږي او قرباني کیږي نو د دواړو مراسم بدل دي، نو په کار ده چې معلومه وي چې دا څوک دي. خو شیعہ مسلمانانو چې کم یو مشر دی علامه عباس ناصر نقوی، هغه وایي چې دا د سعودي په وینا باندې شوی دی، زموږ په وینا نه دی شوی. د حکومت په غبرګون باندې پیر ولایت شاه تفصیلی رپورٹ وړاندې کوي.
او رپورټونه زیاتوي چې سعودي عرب د یمن د شخړې په سر دا ځلې د حج په موقع د اهل تشی خلکو لخوا د سخت غبرګون رامنځته کېدو یره لري، ځکه سعودي عرب په دې ځان خبرول غواړي چې دا ځلې به د کم کم هیواد نه او څومره شیعه مسلمانان د حج لپاره راځي. خو د پاکستان د مذهبي امور وزارت دغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړي دي او دا بی بنیاده ګرځولي دي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د وزارت ویان سجاد قمر وایي چې د مسلکي شناخت خانه د سعودي عرب په وینا نه، بلکې شیعه مسلمانانو ته د خپلې عقیدې مخه قربانے کولو کی دا آسانتیا لپارا شامل اکڑے شوی دا.
اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کو سعودی عرب یا کسی خاص اس سے جوڑا جاتا ہے، بلکہ اس کی وجہ کچھ اور ہے. مسلک کا اس لیے پوچھا گیا ہے کہ قربانی کے حوالے سے اہل تشیع کا اپنا یعنی وہ طریقہ کار ہے.
دے وای چې د پاکستان د نورو مسلمانانو سره تړاو لرونکو خلکو نه ذکر دوی د شناخت په حق لنی دی پختلې شوی چې ملک د مسلمانانو دوه لوی فرقې دي، او کچره د حج لپاره تلونکو یو پاکستانی مسلمان شیعه نه وینو هغه به یقینا په سنی مسلک کې حساب ولي شي. سپیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
سم د خبرونه په اخر کې تاسو ته یو بل رپورت وړاندې کوو چې حکومت لخوا د تیلو او ډیزلو په نرخونو باندې جنرال سیلز ټاکس چې دی هغه زیات کړی شوی دی. په دې حق باندې اقتصادي چې کوم پوهان دي هغوی څه وایي؟ ریاض حسین پر رپورت را لګلی.
په داسې حال کې چې مرکزی حکومت په پیټرولو او ډیزلو باندې په سیلز ټیکس کې یو ځل بیا زیاتوالی راوستی دی، او ماهرین وایي چې ایبیار نشي کولی چې د ملک دننه د ټیکسونو د راجمع کولو هدف پوره کړي، او دا چې د پیټرولو او ډیزلو د بیو د کمی پایدې به عام وګړي ترلاسه نه کړي. رپورټونه وایي چې په مالی کال 2014 او 2015 کې حکومت ته د سیلز ټیکس په مد کې 8 ارب روپۍ نقصان رسیدلی دی، او حکومت غواړي چې د ډیزلو او پیټرولو نه د سیلز ټیکسونو په ذریعه دغه هدف پوره کړي. په دې حق له اقتصادی حلو زلو ماهر مهتاب خان ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې حکومت دا قدم د ټیکسونو د کمی د پوره کولو د پاره پورته کړی دی. دیوای چی حکومت دا قدم زکه پورته کړی دی چې د ټیکسونو په مد کې هغه کمی پوره کړي کوم چې په کال 2014 او 2015 کې نه پوره کیږي. د مرکزی حکومت د ټیکسونو اداره ای بی آر 2014 کې بدنون راوستي دی. اول به دغه هدف 2014 ارب روپۍ ایخو دی، او بیا یې دغه هدف 2013 ته واپس بوتللو، او بیا یې 2019 هدف مقرر کړو. خو زما دا خیال دی چې حکومت به دغه هدف هم پوره نه کړي، ځکه چې یوازې د ډیزلو او پیټرولو نه دغه هدف پوره کول ګران دي. دوی وایي چې حکومت کله خپل د ټیکسونو ټارګټ نشي پوره کولی، نو پیټرول او ډیزل دوی ته یو اسانه ذریعہ په نظر راځي چې پیسې ترې نه راجم کړي. رپورټونه
قدمونه اوریدونکو دا زمغه یو ساته خبری خپرونه چې وخت یې سر ته رسیږي. زې ما مو سره اوسې هاي فایف چې کوم پروګرام دی هغه به تاسو زمغه همکارانو سره زر اوري هغه ته وګوسې. ټیکنیکل لخته د دې پروګرام پر وړاندې کولو کې مو سره همکاري کوله مو سره پروډوسر واسمینه احسان د تسنګ انجینیرز کیو جان او جاستن د هغوی نړۍ رضایت مننه کوو. وګوسې زمغه پروګرامونو ته چلا هم جاری دي.